بجی شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د داعش ډلې راډیو او نور مرکزونه په هوایي حملو کې په نښه شوي او ویجاړ شوي دي. همداراز واورئ چې د جرمني حکومت وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلای. نامعلومو وسلوالو د کندوز د سرپرست والي سکرتر په ډزو وژلی او د سوریې د رژیم د مخالفانو یو هیئت د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. دا هم بشپړ خبرونه. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلای او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. توماس دمایزر پرون په کابل کې له خپل افغان سیال نورالحق علومي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد افغانستان ته له ورستنیدونکو کډوالو سره مرستې او مالی همکاري کوي. د نوموړي په وینا ډېر افغانان چې جرمني ته ورغلي امنیتي ستونزې نه لري.
Viele kommen aus dem Norden, da ist die Sicherheit viel besser als anderswo im Land.
Der Panagushnon ki da Afghanistan la shamal ta khadi chiri chi amniyat ting da yo hamdan ga yush mir Afghanan Iran ta khad Germany ta warzi ha go ikhbal ham wai chi amniyati gwar sar makhnadi balki da yush jwan palata ki Germany ta raghli di.
Besser leben wollen in Deutschland.
په دې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هغو کسانو ته وویل چې په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستنېږي یو شمیر اسانتیاوې برابرې شي چې په هغه کې د کار او استوګنې د زمینی برابرول هم شامل دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په دوام پرون د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د اجرایی ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې عبدالله له سوشما سواراج سره په لیدنه کې د طالبانو او داعش سره پر مبارزه، سیمه ییزې همکارۍ، په افغانستان کې د هند پروژو په بشپړولو، پر لوړو زده کړو او روزنې او نورو مسایلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. تر دې مخکې عبدالله د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودي او د دې هیواد له نورو لوړپوړي چارواکو سره کتلي وو. د افغانستان اجرایی رئیس او د هند صدراعظم ترمنځ په لیدنه کې پر نورو مسایلو سره بیره پر دې هم موافقه وشوه چې تر دې وروسته افغان ډیپلوماټان هندوستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا نه لري. د افغانستان بریښنا شرکت وایي هر وخت چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي دوی کولای شي په څو ساعتونو کې بغلان کې د بریښنا هغه نړول شوی پایې بیرته ودروي چې له ازبکستان څخه کابل ته وارداتي بریښنا انتقالوي. څو ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د بریښنا یو پایه نړول شوی و چې کابل ته د وارداتي بریښنا بهیر قطع کړی و. خو پرون دغلته د بریښنا د یوې بلې پایې د نسکرولو راپور هم ورکړل شو. د افغانستان د بریښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم چا بله پایا ماشینی اره باندې اره کړی دی خو پایا نیم متر انحراف کړی و بل ځای لګېدلی دی. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د شهاب الدین په سیمه کې نړول کېږي.
سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امنیتي شرایطو د برابرولو او کابل ته د برېښنا د پرې شوي بهیر د بیا پیل لپاره په خپلو ټولو امکاناتو هڅې کوي. او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام د کندوز د سرپرست والي سکرتر ظریف ظریف په ډزو وژلی. د کندوز ولایت والي عبدالواسع باسل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ظریف د کندوز ښار په 300 فامیلیو کې خپل کور ته په لاره و چې نامعلومو وسلوالو پرې حمله وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام هم په همدغه ښار کې یو 12 کلن ځوان د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل سوی و.
ازادۍ راډیو
د سوریې د رژیم د مخالفانو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. د محمد الوش په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو دې هیئت له سټیپن دیمستو سره په جنیوا کې وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړو خواوو د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي او که څنګه. د سوریې رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش په وظیفه تورستی ډله ګڼي. د مخالفانو نورو استازو ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې اترې د وسلوالې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره شي. تمه کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیپن دیمستو رابانند د هیواد د حکومت له هیئت سره هم وګوري. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د ائتلاف قمندان وایي په عراق کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخت ته اړتیا لري، خو جنرال سین ماک فرانلین په دې باور دی چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد بریالیتوب ته رسیدل تر هغه څه پیچلي دي چې فکر یې کېده.
سوریه د پیچلو ستونزو یوه ټولګه ده. کله چې وایو د یو انجام په پیل کې یو، دا به هغه مهال وي چې د رقي ښار بېرته ونیسو. هدف مې دا دی چې دا به رښتیا هم یوه قوي نښه وي او دښمن به د خپل مرګ په وروستي ځای کې وي.
د امریکایي جنرال چې له عراق څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې، همدارنګه د جګړې په ډګر کې د عراقي ځواکونو په وړتیا ډاډ وښود او ویې ویل چې دغلته به وسلوالې ډلې ماتې وخوري. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن د 2010 مالي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوې مالي کال لپاره اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي. د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 9.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د بودیجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو غوښتنه هم شامله ده چې د تیر کال په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. او د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د زیکا او د وایروس خپرېدل د یو نړیوال بیړنۍ روغتیایي وضعیت په توګه اعلان کړ. د ادارې پرون وروسته له هغې په دې اړه فوق العاده وضعیت اعلان کړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي سوی شکله کوچنیان ثبت او یو شمېر روغتیایي څېړونکي د زیکا او د وایروس د جدي خپرېدو خبرداری ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چان پرون په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې وویل د زیکا او د وایروس د خپرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. د راپورونو له مخې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې یوازې په برازیل کې د زیکا او د وایروس 4000 پیښې ثبت شوي او تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به سږ کال د اګست په میاشت کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو کوربه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاګل آزادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. جرمنی وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل کور ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې راډیو او نور مرکزونه په هوایي حملو کې له منځه وړل شوي دي.
تلور هوایی بریدونه شوی دی چه در عیش و مخالفنو در راگی و دلگا چه دری تنه کارکون پکی هم سون دارد در لمن زد میلی دی.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د لاجورد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړیږي. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د نسکورو شویو پایو د بیا نصبولو پر ستونزو مو هم له چارواکو سره خبرې کړي.
که مونږ ته اجازه راکړ شي مونږ کولی شو چې د دوو ګروپونو انجینران هلته یو ځای واستوو، کوشش کوو دا ډېر ژر وصل کړو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د میرمنو هغو میرمنو پر ستونزو خبرې کړې چې د نکالی د نه لرلو له کبله ورسره مخامخ دي.
نکاحت خو ډېر ښه شی ده، خو وخته خلکو نه پوهېده او دما خویندې خو ملامت هم نه وي، یتیمان یې په درول کېلان مړه دي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غاگ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو په اړه ده. په ننګرهار کې د داعش پر مرکزونو د هوایي حملو خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي چې په دې بمباریو کې د داعش د راډیو په ګډون درې مهم مرکزونه له منځه تللي دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 2 بجې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه تللي. د ولایت وینا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي په دغو مرکزونو کې یو هم د داعش پورې اړوند خلافت په نوم اف ام راډیو وه چې منفي تبلیغات یې کول. خوګیانی وایي دوی ته د رسېدلو رپورټونو له مخې په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکوونکي چې عملاً یې خپرونه مخکې وړله هم وژل شوي دي.
تېره شپه شاوخوا 2 بجې د یاسین ولسوالۍ په مومند درې سیمه کې تلور هوایی بریدونه شوی دی چې دغه بریدونه په پایله کې د داعش مخالفینو د راغلي یوه دغه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم شتون درلود د له منځه تللي دي.
د خوګیانی په وینا په همدې ساحه کې دوه نور مهم مرکزونه چې له یوه انټرنیټي مرکز څخه به یې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ټینګولې او په بل پټنځای کې به یې مهمې پرېکړې کولې دواړه په دې هوایي بریدونو کې ختم شوي.
د تر څنګ د دوی انټرنیټي دفتر چې انټرنیټ خپل کړی و هغه هم له منځه تللی ده تر کې هم درې تنه کارکوونکي وژل شوي. د دوی یو بل پټنځای و چې هلته دوی ځینې پیسلې کیسې کولې هغه هم له منځه تللي او پنځلس په شاوخوا کې داعش وسلوال هلته هم وژل شوي دي.
له دې وړاندې هم د ملي دفاع وزارت چارواکو په یوې خبري ناسته کې د داعش راډیو د بندېدو خبر ورکړی و خو نشرات یې له پخوا څخه زیات شوي وو. ولې اوس چې ولایتي ادارې د داعش راډیو د ختمېدو خبر ورکړی دی د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د بیګاني هوایي برید سره سم د داعش راډیو نشرات هم په ټپه درېدلي.
په راپور کې مو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکزونو د هوایي حملو په اړه تفصیل واورېده. په داسې حال کې چې لمودو رئیس د ننګرهار خلکو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوله، تاسې د داعش پر راډیو او مرکزونو د حملو په اړه څه وایئ؟ که په دې اړه نظر لري نو د اس ام اس په وسیله یې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 903 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نور موضوعاتو ته ورځو. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد باید تر هغه چې اړتیاوي په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې هڅو ته دوام ورکړي. توماس دی مایسیر په کابل کې د افغانستان د کورنۍ چارو له وزیر نور الحق علومی سره په ګډه خبري غونډه کې هم درځي یادونه وکړه چې جرمني له افغانستان سره مالی مرسته کوي چې د کډوالو د راستنیدو لپاره امکان برابر کړي. په دې اړه د اجمل اند راپور واوري.
جرمني ژمنه کړې چې له اروپا څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لپاره به له دې هیواد سره مالی مرسته وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایسیر د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نوموړي له خپل افغان ساري نورالحق علومي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل 1950 جرمني سرتیري به تر هغې په افغانستان کې پاتې وي څو چې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې ورته اړتیا وي. دی مایسیر که څه هم د افغانستان وضعیت پیچلی او باله خو ویل هیواد هڅه کوي چې له دې هیواد څخه د تحصیل کلو کسانو د ډله ییزې کډوالۍ او مهاجرت مخه ونیسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي زما روښانه پیغام چې غواړم نن ورځې ورکړم دا دی چې موږ به دلته پاتې شو. نو زموږ تمه له افغانانو څخه هم دا ده چې همدلته پاتې شي او خپل هیواد جوړ کړي. په تېر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو له ستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي. اوس جرمني وایي هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې د انساني قاچاقچیانو د شبکو پر ضد به کابل او برلین په خپلو کې همکاري زیاتې کړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې روښانه کړه چې ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ستونزو له کبله نه بلکې د ښه ژوند په لټه جرمني ته کډوال شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې په کابل کې له افغان چارواکو سره د ناقانونه افغان کډوالو د ورسنولو په بېلابېلو اړخونو خبرې کړي. په دې خبرې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل هغه کسان چې په خپله خوښه له جرمني بیرته افغانستان ته ستانه شي یو لړ اسانتیاوې به ورته ورکړل شي. خاغلی علومی زیاته کړه
اونایی که خود به خود به شکل داوطلبانه پس حاضر شده.
خاغلی علومی وایي دا کسانو لپاره چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي یو شمېر اسانتیاوې برابرېږي. په دې کې د کار زمینې، د ژوند او استوګنې شرایط برابرول او نور موارد شامل دي. پوره باور لرم چې په دې اړه د دولتونو ترمنځ ګډ کار کېږي. یو افغان حق لري چې که وغواړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي، هر چیرې ژوند کولی شي او د قانون په چوکاټ کې یې له حقه دفاع کېږي. ویل کېږي چې په کابل کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر پرونی څرګندونې هغه کسانو ته یو سخت خبرداری دی چې غواړي اوس هم په غیر قانوني توګه جرمني ته ورشي. جرمني ته په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات غیر قانوني کډوال ورغلي. که څه هم ګڼو جرمنیانو لومړی د کډوالو هرکلی وکړ، خو په دې هیواد کې د نوو ورغلو کډوالو لخوا یو شمېر غیر قانوني کړنې، په ځانګړې توګه د نوي کال په شپه د یو شمېر کډوالو لخوا د ښځو او نجونو ځورونې، د دې سبب شوی چې په عامو جرمنانو کې د کډوالو په وړاندې بدبیني زیاته شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبر شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د دهمزنګ د سیمې پر نوې انتحاري حملې او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا جګړه مجبوریت نه بلکې شعوري وحشت دی. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې تیره ورځ ډیر بې ګناه کسانو وژل شول، خو پوښتنه دا ده چې د دغه وحشت جواز له کومه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي وسلوال طالبان وایي چې جګړه یې یو مجبوریت دی، خو د لیکوال په باور دا څنګه مجبوریت دی چې یو کس د راشي او د خلکو او موټرو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د انتحاري حمله وکړي. د ورځپاڼې په باور په دې جګړه کې نور ارزښتونه نشته او یوازې د پردیو استخباراتو په ګټه کیږي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې د کابل په پرونۍ حمله کې 40 کسان ووژل شول او 29 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکیان دي. په مطلب کې د کابل د یو شمېر اوسیدونکو په حواله لیکل شوی چې د امنیتي ځواکونو قمندانۍ او مرکزونه باید له ښاره وایستل شي تر څو عام خلک د جګړې قرباني نشي. په مطلب کې راغلي پرونۍ حملې هغه ملي بس کې هم خلکو ته مرجوب لاړولې چې د کوټه سنګي سپرلۍ پکې سپاره وه، او د پیښې د یو عیني شاهد په حواله پکې ویل شوي چې حکومت باید د عامو خلکو د اوسېدو په سیمه کې قمندانۍ او مرکزونه جوړ نه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دلوه او هوت میاشته د سولې او جګړې ترمنځ د عطف ټکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې دلوه او هوت میاشت کې طالبان کولی شي د راتلونکي کال لپاره جګړې ته چمتووالی ونیسي، او هم ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په دې دوه میاشتو کې باید د سولې د خبرو برخلیک معلوم شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې دوه میاشتني وخت څخه باید ښه ګټه واخیستل شي تر څو په سیمه او افغانستان کې روانې ستونزې حل پیدا کړي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې ممکن د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د مطلب لیکوال د سولې عالي شورا د غړو په حواله لیکلي چې دغه پړاو خبرې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې څخه دا هیله کیږي چې د سولې په اړه پکې ښه پرمختګونه وشي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد لارې د فعالولو لپاره د بحث په اړه په ترکیه کې یو غونډه جوړه شي. د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه غونډې جوړې شوې چې په تخنیکي لارو چارو یې موافقه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجورد لار د اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګښت لپاره ښه لاره ده. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړې دي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
توافقنامه‌ای که به خاطر امضای توافقنامه پنجانبه پیشنویس شاماده شده
در دقیقه 15 خیز توافقنامه در اصلی کول لپاره مساوده تیاره شوی. لده مخکې په دو تخنیکی ناستو که در توافقنامه پر جزیاتو خبری شوی او په پام که در چه دریم ناسته پشاوخ دو راتلون کمیاشتو که په ترکیه که جوده شی. هیل ده در ترکیه ناسته منگ در دقیقه 15 خیز توافقنامه در اصلی کولو تا نگدی کری.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچي او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له زرو ډالرو څخه تر 1500 ډالرو پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که مونږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مزې ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو مونږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو، زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه وزو مملکتونو سره دي، یو خو به د دې ترانسپورت هزینه چې دا راکمه شي او بل دار چې په ډېر زر وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
خاغلی محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډېر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې د فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې دا هغه لوړیږي، ورسره صادرات زیاتیږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کیږي او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وایي افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپلې ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو او د دې ډلې د راډیو د له منځه وړلو په اړه ستاسو د اسمسونو اوریدو ته راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا شیبه یو بل راپور، یو بله مرکه لرو. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه نړول شوې او کابل ته یې د وارداتي برېښنا بهیر پرې کړی و، پرون په همدې سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د نسکورېدو په اړه ناتایید شوي راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د برېښنا شرکت له ویاند وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په رښتیا هم په بغلان کې د برېښنا یوه بله پایه نسکوره شوې ده.
ناماسقه معلومات دي چې ولې کې تر اوسه پورې اکسونې ما پخپله نه لیدلي. ویل کېږي د په هماغه سیمه کې کوم چا د بله پایه ستنه یا بله مټه په اره باندې یا ماشیني اره باندې اره کړې دي او متاسفانه دغه یو بل پایه یې نړولې. خو پایا نیم متر انحراف کړو او بلزی لګیدلې ده. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د دم شهابدین په سیمه کې نړول کیږي.
دغه مخکینی پایا باندې د تاسو کارم سلو روانو خلکو لا غینه شکایت کوي وس کړه بل پایا م زیانمن شوی. څه فکر کوي چې په څومره وخت کې به بیرته د کابل خلک دغه برېښنا د وارداتي برېښنا ولري؟
کوم که صحه را تسلیم کړی شي موږ جدا جدا ګروپونه لرو او موږ دواړه ګروپونه په هماغه سیمه کې کار کوي. فقط که موږ ته اجازه راکړ شي موږ کولی شو چې په دوو شفتونو کې د دوو ګروپونو انجینران هلته یو ځای واستوو چې همدا اوس هم هلته حضور لري. زموږ انجینران د مزار او د کابل په دوو شفتونو کې موږ کوشش کوو دا ډېر ژر وصل کړو. خو هغه لومړنی پای چې مکمل په ځمکه غورځېدلی وو موږ تعهد کړی وو او تعهد کوو سره له دې چې ستونزې به وي خو که موږ ته امنیتي ستونزه راپیدا نه شي او موږ ته اجازه راکړ شي تر څو زموږ انجینر صاحبان چې په ساحه کې دي دننه ساحې ته دننه شي نهایتاً په 4 ساعتو کې موږ د کابل برېښنا وصلوو. او دا دویمه پایه تر اوسه پورې تصویرونه نه دي راغلي او همدارنګه موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دا کاملاً منهدم شوي که بیرته همدغه یو نیم متر انحراف کړی وي بیا د دې بیرته نسپول دومره ستونزمن به نه وي. که دا هم چپه شوي وي نو زموږ دویم ټیم به هلته هم حضور ولري او دواړه به په یو حالت کې یو ځای کار پیل کړي.
د برېښنا شرکت یوازې په بغلان کې ستونزه نه لري، په نورو سیمو کې هم لکه د ننګرهار برېښنا همیشه ستونزه لري. فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ ولې دغه د پایو امنیت نه ټینګیږي د دې کرخو او لینونو ترسو په بیلابیلو ښارونو کې خلک په بشپړه توګه برېښنا ولري؟ هغه څومره چې دوی حق دي
ولا دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د هر پای لاندې یو عسکر ولاړ وي او دغه امنیت نشي. دا به ډېر پیات ستونزمن کار وي. نو بیا د یو بل اردو ورته جوړیږي تر څو د زرهاو پلاکاو پای دي د امنیت وساتل شي. دا به ډېر ستونزمن کار وي. خو دا باید یو ملي احساس هر چا سره وي که په افغانستان کې ژوند کوي. ما مخکمل که هر ډلې ته په پور مربوطې دا عمل منفیت اساسات دي افغان خلکو لپاره دي که څوک د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت لپاره ځان ژمن بولي دغه ستونزه نه رامنځته کوي. یا تر څنګ طبیعي ده چې موږ ډېر ستونزې سره مخامخ یوازې دلته نه چې د هلمند او کندهار په لاره کې تر 2013 نه ډېر زیات زموږ برېښنا یا دغه برېښنا په کندهار او پلسکرګه قطعه شوي. زموږ کارمندان پکې شهیدان شوي دي او بیا هم هغه ساحه برېښنا باندې روښانه کړي دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بارسلونا د فوټبال کلب ارجنټاینای ستوري میسی لیونل میسی له افغان ماشوم سره د لیدو په هڅه کې دی چې له سره لیوالتیا اوس تقریبا نړیوال شهرت موندلی. د 15 کلن افغان ماشوم د یو پلاستیکي کڅوړې څخه د کمیس په اغوستو سره چې په قلم د میسی نوم پرې لیکل شوی و په دې وروستیو کې د ډیرو پام ځانته واړاو. په خپله میسی د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره په تماس کې دی چې څنګه او چیرته کولای شي دغه ماشوم وویني. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واورئ.
د جنوري لنیمای څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو را څرګندیده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره له ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسی سره خپل مینه ښکاروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل لیونل میسی سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدی مینی او لیوالتیا په خپل میسی دې ته هڅولی چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالۍ کړي. دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسی د خپل دغه ماشوم مینهوال د ژر تر ژره لیدو لیواله دی، خو تر اوسه د لیدو د وخت او ځای په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسی سره اړیکه نیولې ده. ښاغلی کازمی وایي موږ پر ډېر کار کوو چې وګورو آیا میسی به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته ور وغواړي او یا هم شاید په درېیم هیواد کې سره وګوري. تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دي ویل سوي. د لیونل پلار جورج میسی د شنبې پر ورځ ویلي وو چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینهوال ته یو څه ورکړي. په خپله مرتضی سره له دې چې سمې خبرې نسي کولی ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسی افغانستان ته ورسي.
میسی
اینجا باید یکم بیر بسی مای روزان
په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیې سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي. د مرتضی پلار یو بې وزلی کروندګر دی چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي له فوټبال لوبي او نامتو فوټبالر لیونل میسي سره د ده د زوی له لیوالتیا خبر و، خو دا وسې نه درلود چې هغه ته د فوټبال کمیس واخلي. نو د مرتضی بل 15 کلن ورور پر شنه او سپین رنګه پلاستیک په قلم د میسي نوم ولیکه او په یوه پنچر توپ لوبې کوي. فوټبال او کرکټ هغه دوه لوبې دي چې په افغانستان کې ډېر مینوال لري.
لس بجې او 10 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په هوایی حمله کې په ننګرهار کې خبرېدونکي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه له منځه تللي. نامعلومو وسلوالو تیر ماښام د کندوز د سرپرست والي سکرتر ظریف ظریف په ډزو وژلی. یو امریکایي قاضي د حکومت د اقدام پر وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي رانی لګول شوي تورونه فسخ کړي. د سوری د رژیم د مخالفانو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوری په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. او د داعش پر ضد امریکا په مشرۍ د هوایی بریدونو د ائتلاف قومندان وای په عراق کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخته اړتیا لري.
له رحمت الله افغان نمو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورېده. قدرمنو اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لیدلی او لوستلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحیم معتصم لزابل څخه لیکي، داعش د ټولو افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو دشمنان دي او داعش اوس خلکو ښه پیژندلی دي چې دوی څوک دي او د چا لپاره کار کوي. حقمل له هلمند لیکي، داعش د اسلام سرسخته دښمنان دي. اسلام ارمان له خوست نه لیکي، په دې برید سره انشاءالله داعش ډله په افغانستان کې کمزوري کیږي او دا ښده چې د داعش ډلې راډیو بنده شوه. د لاغا دلسوز له کندهاره لیکي، اول خو باید افغان حکومت او طالبان په دواړو داعش د افغانستان د خاورې څخه په بشپړ ډول ختم کړي، ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو تازه ناسور زخم جوړ شوی. نثار احمد له کندهار لیکي، داعش یوازې له راډیو څخه کار نه اخلي، بلکې د انټرنیټ او فیسبوک څخه هم زیات کار اخلي. د چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحمی لیکي، نړیوالو او افغاني او افغان حکومت ته وایم چې د داعش مخپټو مخه ونیسي چې دا بیا یو نوی جنجال او د افغانانو لپاره د اوګو یو نوی بار شوی. موسی جان د فرا ولایت څخه لیکي، دا ډېر ښه کار وشو چې د داعش راډیو وبخښي له منځه ولاړه. باید ټول داعش له افغانستان څخه ورک شي. او همدا زموږ پیغامونه و قدرمنو اوریدونکو، نور پیغامونه هم لرو چې د وخت د کموالي له کبله هغه نشو خپرولی. له ټولو مننه کوو چې د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو په اس ام اس پیغامونه راوستول. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په پای کې تاسو د تاندې څنګه او ورپسې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخیر شي کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کو
بالکل خپلوی ډاکټر یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتلون کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق در توړان دي کوم پر همدې موضوع غږیګو ملتیا مې وکړې ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې ودول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنې خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان دي فقط ظاهري مسلې ته ګوري که نه د حقیقت نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي
نوم میلمه دی د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي ډېر کم خلک پیدا کېږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر می داده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه وي ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه یي او فامیل مې راسره موافقه وکړي
مینا نظرې یم بالکل خپله بټاکم یعنې هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازې درته لولي
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپله خوښه وشي عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خوی نه کوي
امید آرام او حمید اکبری لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي که څوک د خوښي خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي
کله چې انجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسېږي نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه دوزخ ته ورچي
همزولو زموږ په ټولنه کې
کلنجلی او هلک پختنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پختل کیږي چې پلانې انجلی د خوخه د یاد پلانې زوی دی قبول دی او کنه. څوک له شرم هو کړی, څوک له ډاره او څوک له خوخه. خو اسلام وایي چې ایجاب او قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی.
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی, هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډېر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي, نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نه کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو, زموږ خلک په خوښه واده و هم مني, نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو بو ته وایا. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل وای یا علی کانک تورید فاطمه. علی وای لکه فاطمه د زړه کې فاطمه سره وادو کې. علی و شرمیده دوم ځل بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویل وز پیغم ست غواړي خاصګاریو کې نبی اسلام میره فاطمه مې درک دره. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الګ خپل د خوښې کس انتخاب کړي او دغه وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي کولای شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو, د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی پوها ټیټه ده, ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته, یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي, چا سره واده کوي, کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي, تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایلي په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي, یو بل څوک راځي, یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې, د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي, دا زه په دې باور یم چې لروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده. وای و ما له مېرمندې څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم, ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم. کله چې تر خپلې مېرمندې له عمر نه نه یې خبر, کله چې تر خپلې مېرمندې د مکتب نه نه یې خبر, ته په څومره څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي, هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمی همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی, او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. چې تاسو یو بوجۍ وړه واخلئ, کور ته یې راوړئ, کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریش کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي. عقلن باید آماده د خوړو په اړه مندغه مسله کوي. وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او میرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري, دا چې د خاوند او میرمنې خبره یوه نه ده, دا چې خاوند او میرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري, د نورو خلکو د مداخله لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو میرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري, مینه سره ولري یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په زون کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي، نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربیره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسته ورسته کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې هم مشکلات راځي. اکثر موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنی په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي، نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې یو بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ورنه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي. ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دغه خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړېږي. دا نسبت ودې ته چې په زوره واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. خوښ اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي، زه مسوده نیازی د دې اونۍ خپرونه پیلوم. په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل، ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات شوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یو 10 کلنه ښځه د خپل بنزی له خوا په ډزو وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفې عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200 زره افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړې چې مېرې مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسېدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو،
واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبینو لخوا باید عملي شي، مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تورته نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نصب کیږي. د ژوند په هر چاره کې که موږ یو کار ترسره کوو نو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي، خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي، وروسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګو اوسیدونکی رحیم الله چې د خپلې سیمې د نکاح په ګڼو مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته. خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
خلق یو عمر رواج دالت وکیل دی نجلی او دی علک لخوانه انتخابی او بیا دی اما سدی نکا مراحل تای کیگی و اجاب قبول کیگی و خود باویل کیگی و لستلغنه نکا تیواتر رسوله دی اعتماد پاساس منده دا موضوع روانه دی نکا زیاد تر شپایی صورت سره نکا ترل کیگی و اعتماد دی طول لس یا دی خلق و ترمابین دا موجود داین سند که وقت لی که آغاز پا مخ بانده سند ارت سپینگیرو لخوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه دی پېښ شوی. تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
زما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو کتیا څو کسه د لولو سرایګانو زما نکاح وتړل. نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح یې وتړل زه تخلاص ډېر زر مهر وته کړ زه ته دا پیسې ورکړې. زګر مارو مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما وای د تخ هیڅ شي نه سنه سندر لري نه مثال کوم سړی شاهد لري نه ته ما باندې پچی شي باندې جنجال کړم مثال اسناد نه لري به دا چې جنجال او باندې گرفتار سم و نه کا خط به وخت نه کا خطونه به محکمه به مثال قاضی به شي اشین انزار د شونه به وزته هر څه به کېده سبوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی ستکه د من کا ته لري د ملایانم کو وسغه شنه به خینه زبان به در زاو که دمدم را پیسې به خدای نکاح خط لرم اوس هیڅ شي نه سازو زبم کوتا ده کنه زی ویلای نسم دی باندې شایدم نلرم سنادم نلرم زو او هیڅ شي نلرم.
د لوګر اوسیدونکي جمیلې په وینا دوی خويندې واده دی خو دواړه نکاحنامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلان هم مړ دي اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پوښتنه وکړي.
نکاح خط خو ډېر ښه شی ده، خو وخته خلکو نه پوهېده او دما خویندې خو ملامت هم نه وي اعتمان یې په دروکیلان هم مړه دي او هغه خلک هم چې وسورتو هسې دي مونږ هر څه پاتې دي ما هغه نه پخته نسته نه ګایګه نسته ولاسې دا دما خور وهلو خواړه خوړلي دي ان دا د مونږ د خور کوسې امانت ته له بېخه پرې راویستلې مونږ چا ته ارزودات کړی وسې دغې په دروکیل کوم یو ده سې مونږ دې تینوې ګټو دې نه سوال جواب کړو چې دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وځه یې وهئ که په دروکیلو نکاح خط یې وای خو مونږ به لږ ورته پوښتنه
کړې. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي. دغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قضیې لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نه ضایع کیږي. موږ تل دا ټینګار کړی چې په اجباري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلور ګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاحت جوړوو. رسمی نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي امان الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت یې د مهر مسله ده چې کله یوه ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید ووایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجیږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتیږي، هغه په نکاح خطو کې رسیږي، بالاخره آینده ځای نه خواسته فرقت یا جدایی د ښځې او خاوند مېز کې پار عنوان چې وي راځي. دوی کولی شي د ښځې چې خپل د مهر ډېر آسان صورت سره د دې نکاح خط په وړاندې کولو عدلي محاکمو ته، د دعوو محاکمو ته خپل هغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آینده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبوره کیږي چې آینده د نسب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړې ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاحتونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې کله چې داوا په ځای خامه کیږي دغه یو قسم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مونږ نکاح کړی دونه مولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې بیا د بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نشته یو شری سند محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې عادي اخل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر وس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوي کلن سړی هم راغلی خپل د خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی چې څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته، موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې مانعیت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاحنامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاحنامه واخلي محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به واورو؟
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خو دا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمان محمد علی سلطان دی. دلته محکمې ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خط ترلاسه کړم. زوی مې خپل مېرمن بهر ته بیایي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په 2 ساعته کې زمون کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاحنامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاحنامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي ځکه چې په نکاحنامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار رو بپردازه.
درنو اوریدونکو د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ستري محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او ستري محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com